د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو خو لومړی دا رپورت هم اوریدلی سي چې په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیله لري چې د دوستم او حکومت ترمنځ ستونزه ژر حل سي خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم د امریکا د کانګرس یو شمیر مخکښ غړو د روسیې له جمهور رئیس سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده سپینې ماڼۍ د کانګرس د هغو دغه مخکښ غړو غوښتنې رد کړې دي چې وای د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې دولس استخباراتي کارکونکو تورونه وروسته دي د امریکا او روسیې ولسمشرانو ترمنځ سرمشریزه لغوه سي تکل سی ویدای چې ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین را روانه د شنبه د فنلند په مرکز هلسنګي کې یو بل سره وویني د امریکا د عدلیه وزارت په دې ورستیو کې داسې اسناد خپاره کړل چې شی روسیې د متطراتو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده دا څېړنې د رابرټ مولر په مشرۍ د یو منصفه پلاوی لخوا سوي چې د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال روډ رونستن لخوا اعلان شوې
Today a grand jury in the District of Columbia returned an indictment presented by the special counsel's office. The indictment charges 12 Russian military officers by name.
دولس روسي افسران د 2014 کال په ټاکنو کې د مداخله د هڅې په جرم تورن سی وی دی. یولس تنه په ټاکنو کې د مداخله لپاره د کمپیوټرونو په هک کولو د اسنادو د غلا او په انټرنیټ کې د غو اسنادو د خپرېدو لامل تورن سی وی دی. دا تورونه د جمهور رئیس ترامپ او ولادیمیر پوتین لدنی یوازې څو ورځې مخکې لانیږي خو ولسمشر ترامپ یو ځل بیا دا تحقیقات غندلی او هغه د سیسب لیل ده هغه ویل
Call it the rigged witch hunt. I think that really hurts our country and it really hurts our relationship with Russia.
زه دا جالی حتی بولم فکر کوم دا واقعیا له روسیې سره مژاړکو ته زیان رسوي خو زه هیله منم چې روسیې او جمهور رئیس پوتین سره به د اړیکو د شکېدو موقع ولرو ولسمشر ترامپ خپل فټر کې لیکلي چې دا شکمن تورونه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی په وخت کې سوي دي خو بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې دغه دولس روسي وګړو د امریکا د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي دي د ایران ولسمشر وایي پر هیواد د بندیزونو په مسله د امریکا لا پسې منځوي سوي ده حسن روحانی پرون د شنبه په ورځ یو حکومتي غونډه ته چې په مستقیم ډول په ټلویزیون خبرېده ویل چې ایران د مقاومت او استقامت لاره غوره کړې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تیره میاشت مئی میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او په تهران بیا هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 میلادي کال د ټیم موافقې لمخي لري سی وو د بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده او لامل زیاتو نړیوالو شرکتونو او بنسټونو په ایران کې خپل فعالیت بند کړی دی د اسرائیل او غزه وسلواله ډلې پرون د شنبه په ورځ په اوربند موافقه کړې ده دا خبره د فلسطین یو چارواکي د رایټرز خبري ایجنسی ته کړې ده دا کار ورسته لاغه سوې دي چې اسرائیل او د حماس ډلې په مرکزونو لسکونه هوایي بریدونه وکړل او دغه راز د حماس ډلې بیا د سلو څخه زیات راکټونه په اسرائیل وتوغول د فلسطین د روغتیا چارواکو ویل چې دوه ځوانان په هوایي بریدونه کې وژل شوي دي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویان په دې اکړه د تبصرې کولو نه انکار کړی دی د ماجرت نړیوال سازمان وایي چې یو کشتۍ چې 350 ماجر پکې سپاره دي د یمن څخه د سری بیرې په لار جبوتی ته روانه شوې ده د خبر تفصیل به د سید سلیمان شاه څخه خبرو
په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدودې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنګ له امله ځنډول شوې وه په عینې وخت کې آی او ایم مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدودې په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ د روان جنګ له لامله کورونا اوران شوی دی او پنور زیونه کی پناه غسته. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
او په روسیې کې د فوټبال نړیوال جام آخري پړاو ته رسیدلی دی. د بلجیم فوټبال ټیم یو ځل بیا د فوټبال نړیوال جام په لوبه کې د انګلستان ټیم ته ماتې ورکړه او د یوویشتم نړیوال جام د جوړو میډال یې وګټه. د بلجیم ملي ټیم په روسیې کې د فوټبال نړیوال جام په ګروپي لوبه کې هم انګلستان ته په 0 ماتې ورکړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو د اعتراضونو بهیر له نږدې څارې او تمه لري چې جنرال دوستم به ژر افغانستان ته راستون سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارتوغرل وای له ډیری اوږدې مودې رئیس افغان حکومت سره وطن ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سندلو په مسله په خبرو باندې بوخت. ښاغلی ارتوغرل نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې په سفارت کې دغه هیواد د دیموکراسۍ او شهیدانو د ورځې د یادونې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې پر مهال یو خبري کانفرنس ته په وینا کې هیله وښوده چې ښاغلی دوستم به ژر افغانستان ته راستون شي.
د افغانستان په شمال کې د فعالیتونو څخه چې ترسره کیږي موږ خبر یو او له نږدې څارو. د افغانستان د وضعیت ښه کېدو، سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هڅه کوو او په دې اړه به یوه پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو.
سفیر ارتوغرل ویل چې د جنرال دوستم په مسله کې به بدلونونه رامخته شي او هغه به ژر خپل وطن ته راشي. افغانستان ته د جنرال دوستم د ژر ستنېدلو په اړه ترکی سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې په انکاره کې د افغان حکومت د استازو او جنرال دوستم ترمنځ خبرې روانې. عنایت الله بابر پر احمد ویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او تمه ده چې د دې خبرو په ترڅ کې به ژر یوه پریکړه وشي. هغه ویل چې په انکاره کې د خبرو اصلي مسله وطن ته د جنرال دوستم د سنیدلو او قوماندان کیساري د خوشي کېدلو مسلې شاملې دي. د تیرو دولس ورځو راهیسې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو وطن ته د هغه د سنیدلو او همداشان د قوماندان نظام الدین کیساري د خوشي کېدو لپاره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پنځو ولایتونو دفترونه او همداشان د جوزجان او تخار د ولایتونو ولایتي دفترونه هم تړلي دي. په کابل کې ترکی سفیر په دغه خبري کانفرنس کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرینو په مسالم وغږېد او ویل چې لاغو یو سلاوی زرو افغان مهاجرین څخه چې په ترکیه کې ډیره دي یوازې شاوخوا لزره د اوسېدانی قانوني اسناد لري. ښاغلی ارتوغرل ویل چې اوس مهال ترکیه په نړۍ کې تر ټولو د زیات مهاجرینو قربانه ده چې شمېر 3.5 میلیون ته رسیږي.
په خوا چې افغان ورونه او خویندو دلته ویزې اخیستې او ترکیې ته تللي، د دې سره سره چې د اوسېدنې ویزې موده یې پای ته رسېدلې، بیا هم دننه په ترکیه کې ژوند دوام ورکړی او یا هم له ترکیې څخه اروپا ته د تګ لپاره کار اخیستی دی. د 1950 کال د تفاهم لیک له مخې چې ترکیې لاسلیک کړی، ترکیه د افریقا او منځنۍ اسیا څخه ورغلي مهاجرین په خپل هیواد کې نسي قبلولی. په ترکیه کې له 1.5 میلیون څخه زیات مهاجرین ژوند کوي چې د دې ډلې یوازې 9 او 10 زره په قانوني ډول هلته دېره دي.
د ترکی سفیر په خپل سرګندونو کې دا ومنله چې په تیرو میاشتو کې له دغه هیواد څخه تر 15 زرو پورې افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، خو هغه دا ونه منله چې دا افغانان د هغوی د خوښې پر خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د ترکی سفیر ویل چې دا شمېر افغانان د هغوی په خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. سفیر ارتوغرل د هم ویل چې افغان حکومت او ترکی د حکومت د مهاجرینو ستونزو د ارزولو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې. هغه ویل چې دا کمیټه به ژر په کار پیل وکړي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت هم وایي چې تمه لري چې د ترکیې او پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان مهاجرینو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې 3 میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکیې چارواکو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. افغان ماډله محل واک وایي له ماشومتوبه یې د سینما له هنر او ماډلینګ سره مینه درلوده. اتلس کلنی واک د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په جنگونو کې را لوی سویم، ډیر څه مې ولیدل، نو فکر مې وکړ چې خلکو ته د مثبت فکر ورکولو پیغام رسولو او پوهاوی ښه لاره همدا هنر دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د محل وخت سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
چې زما خو د ماشومتوب نه مینه وه د هنر سره، سینما سره. خو اوس کله چې د افغانستان وضعیت خراب شو، چې دا لویه شوه په ډېر خرابې ویرانۍ او په جنګو جدل کې راغلی شم، ځکه سینما زما لپاره ډېر یوه ښه لاره وه چې زه ورباندې وغږېږم، زه خپل پیام خلکو ته ورسوم. او مینه مې هم وه چې باید دې مسله کې کار وکړم. فلمونه مې زما ټول فلمونه هنري وي او جشنورۍ یعنی، او زه دې سره نږدې موډلنګ کار کوم.
د افغانستان په سیریو محافظه کار ټولنه کې چې خزو د پاره موډلینګ یا د سینما په پردې ظاهرېدل چندان ښه کار نه ښکاري، څنګه وتوانې دی چې مثلا د کورنۍ نه اجازه واخلي یا ځان راوباسي او خپل اراده څنګه چې کړې وه هماغه سره تر سره کړي؟
زما په نظر دا د میرمن خاطر ثنه سینما نه دی چې د انجن د سختۍ تر هر کار څه چې ګرین سبا چې ګورم کدا چلی اوسیږي که معلومی اوسیږي که هر څه اوسیږي د انجونې او رقم مشکلات سره مخ دي. خو خبره دا ده چې باید زموږ هدف قوي اوسیږي او د هغې له خاطر باید مبارزه وکړو تر څو خپلو هیلو ته ورسیږو. د افغانستان کې شاید نه سینما کار نه اوسیږي، مدني کار نه اوسیږي چې سخته دی. هر کار د ښځو لپاره د انجونو لپاره لږ سخت دوامېږي تر څو چې خلک د هغې سره عادت وکړي.
د موډلینګ او د سینما د هنر په انتخاب کې کورنۍ در سره څومره همغږې وه؟
د کورنۍ خو د اول نه ماسه دومره رضایت نه و، ځکه چې هغوی دومره هنري فلمونه د افغانستان نه ولیدلي یا هغه څه چې زما هدف په هغوی باندې نه پوهېدل. خو کله چې زه راغلم نو په اول کې خو خامخا مشکلات ډېر ول، چې کله چې سیالنه کې کار وکړو پوه شي زما کار څنګه دی، زه څنګه کار کوم، خلک یې ولیدل او هغه کوم مثبت شیان چې خپل کورنۍ زما ولیدل نو بعد دغې مشکلات کم شو.
تاسو ویل چې د هنر رشتم زکه خوخه کړل چې تاسو وکړی شئ ټولنې ته یو مثبت پیغام د هنر لاره وړاندې کړئ. په دې یو نیم کال کې چې تاسو په سینما کې کار کوئ او ماډلنګ کوئ، د خپل کار موثریت څنګه ګوري؟
ما خپله کار خپسوم چې دلته ډېر انجونې یعنې ډېر کورنۍ بدلې دلې سي او هغه ټول دل د یو دلې درس وایلو داستانو یا د کار کولو داستان او چې هغه تعلقان او کورنۍ څومره خند کیږي چې د خپلو هیلو ته ورسیږي. خو زما فکر چې دا به ډېر مؤثر تمام شي ورسیږي د افغانستان خلکو ته، بعد دی چې مثلا سریال نشو شو خلکو به لیدلی ورسیږي. شاید ډېر هغه منفي فکرونه چې وو د درسونو په اړه یا د کار په اړه د هنر هغه ټول به ختم شوي، شاید ډېر نه مګر لږ خو به څه شوي.
تر اوسه پورې څه شی دی د هنر د پرمخ بیولو خنډ ګرځېدلی؟
د خلکو فکر.
لکه څنګه؟
منفي فکر.
د تلویزیون په پردې یا د سینما په پردې د ظاهرېدو نه وروسته چې کله خپل کور کلي ته ځې چا لیدلې اوسې، کله چا ځورولې یا څه درته ویلې دي، مثبت دې څه اورېدلې او منفي دې څه اورېدلې؟
زما په مخ کې خو ما ته داسې نه وایي، خو هغه چې زه شاته څورم نو خامخا ویج ټول څه پولیس د افغانستان د خلکو ذهن دې ته ماده نو سیږي چې اوج له قبول کې په سینما کې په موډلینګ کې زه فکر کوم چې دې لپاره دا کوم مسؤلیت لرم چې دا کار کوم او د دې د فکر تبدیل شي. نو که خلک هر څه وایي نو د خلکو خبرو په خاطر هم شو کولای شي کور کې کینو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خبريږي او ردلې مهروي.
د انرژي د تولید لپاره د انسانانو لخوا د ډبرو سکرو، تیلو او نورو فوسیلي سون موادو کارونه په نړۍ کې د حرارت درجې د لوړېدو لامل سوی. د همدې سون موادو کارول په فضا کې د کاربن ډای اکساید د تولید سبب ګرځي چې له دې سره هوا تودیږي، خو دا حالت نور اغیزې هم لري. تفصیل په رپورت کې واوري.
لویز زسکا د امریکا د کرنې په وزارت کې د نباتاتو د برخې متخصص دی. هغه اوس په دې تحقیق کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل د وریجو په شان محصولاتو څه اغېز کوي.
موږ پوهیږو چې کاربن ډای اکساید نباتات تغذیه کوي او د وریجو محصول زیاتوي، خدا تر دی پیچره مسله ده.
زسکا او دغه همکارانو په تازه څېړنه کې دا معلومه کړې چې د وریجو په هغه رشد کې چې د روانې پیړۍ تر پایه د کاربن ډای اکساید اوسنۍ اندازې ته په پام سره اټکل شوی، پروتین، وسپنه، زینک او ویټامین بی کم شوي دي. له همدې امله دا په هغو هیوادونو کې چې وریجې ډېرې کاروي یو مشکل دی.
دا په نړۍ کې د کابو 2 میلیاردو انسانانو لپاره د کالوري منبع ده، او که هر څه له دې محصول سره وشي نو په نړۍ کې به پر ډېرو انسانانو اغیزه وکړي.
دا یوازې وریجې نه دي، نورو څېړنو دا روښانه کړې چې جوارو، نخودو، سویابینو او یو شمېر نورو محصولاتو هم د کاربن ډای اکساید د کچې د زیاتېدو له امله خپلې یو شمېر غذایي ګټې له لاسه ورکړې دي.
فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره دا نباتاتو وده زیان ویني. په فضا کې د اضافي کاربن او د خاورې د مغذي موادو ترمنځ د تعادل نشتوالی دا نباتاتو پر وده اغیزه کوي.
نباتات د ودې لپاره کاربن ډای اکساید ته اړتیا لري، خو په عین وخت کې له ځمکې څخه نایتروجن ته هم ضرورت لري څو پروتین او یو شمېر نور ویټامینونه جوړ کړي. ښه خبر دا دی چې د نایتروجن، زینک او اوسپنې په شان د ځمکې د نورو منرالونو کچه نه ده بدله شوې، خو دا په دې معنا چې نباتات لوی شوي اما غذایي موادو یې لږ تمرکز کړی دی. دا د نړۍ لپاره بد خبر نه دی. هغه ویټامینونه چې نایتروجن نه لري ممکن ښه عمل وکړي.
ویټامین سی تر ډیره کاربن دی. موږ فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره به ممکن د ویټامین سی کچه زیاته شي،
خو د کاربن ډای اکساید د کچې زیاتېدل د خوراکي محصولاتو هاخوا هم زیان رسوي. د دې پردې هاخوا یو ډول زهرجن، ناوړه او حساسیت رامنځته کوونکي بوټي دي چې د یو ډول کیمیاوي موادو په تولیدولو سره نور نباتات وژني. زسکا غوړې په دې پوښي چې د پارتونیم په نامه دا نبات د کاربن ډای اکساید له زیاتېدو سره خپل اضرار نور هم زیاتوي.
که داسې وي نو د دې بوټي تاثیرات به په نړۍ کې زیات شي. غواړو پوه شو چې د دې بوټي ضرر څومره دی.
زسکا له 10 کلونو راهیسې کار کوي او دا پوښتي چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل پر نباتاتو، پر هغو د اړوندو شیانو او له بیکاره نباتاتو څخه نیولې بیا تر هغو نباتاتو پورې چې مچۍ ورڅخه تغذیه کوي څه ډول اغېز کوي.
کله چې موږ په نړۍ کې د انسانانو په کچه د کاربن ډای اکساید د اندازې په اړه فکر کوو نو روښانه ده چې دا مسله خورا مهمه ده. خو دا باید په یاد ولري چې دا مسله تر انسانانو هخوا هم مهمه ده. دا به پر ټولو ژوندیو مخلوقاتو اغیزه وکړي.
زسکا وایي پوهانو له 10 کلونو څېړنو وروسته اوس تازه خپل کار پیل کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په کمیرون کې د نجونو د سولې نړیوال انستیتوت د په زور ودونو د پای ته رسولو لپاره مبارزه پیل کړې. که څه هم دا ډله د ډیرو سختو سره مخامخ دي، په تیره بیا په هغو سیمو کې چې کورنۍ د فرهنګي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې خبر نور جزئیات د رڼا نورستاني څخه واوري.
نولس کلنه دانیجو د جمیله 9 کلنه وه چې په زور واده شوه. هغه وایي د خپلې کورنۍ لخوا مجبوره شوه چې د 15مې ښځې په توګه یو 55 کلن سړی سره واده وکړي.
زه د واده د مسؤلیتونو لپاره چمتو نه وم، خو بیا هم مجبوره شوم چې باید ماشوم پیدا کړم. زما په شان د ډیرو نجونو هیلې له منځه تللې دي.
د جمیلې کورنۍ دومره بېوزلې وو چې کله به په ورځو د خوراک ډوډۍ نه درلودلې. اوس چې د جمیله 19 کلنه ده، د 3 ماشومانو مور ده. هغه وایي 2 کاله د مخه کله چې میړه یې د یوې ناروغۍ له کبله فلج شو، د بنزیانو لخوا د هغې ټول مال وال ورڅخه واخیستل شو.
موږ غواړو ژر تر ژره د هغو قومونو او ټولنو لکه مورورس ته ولاړ سو چې پکې لا هم 8 کلن ماشومان په زور د هغو کسانو سره واده کیږي چې د نیکه په ځای وي. او دا ډیر د خواشینۍ ځای دی چې یو شمیر خلک حتی نوې پیدا سوې لور د یو چا په نامه کوي. مشهله لرو چې د دې کار مخه ونیول سي.
نو هغه د خپل میړه د کور څخه وتښتیدله او امن کور ته یې پناه یووړه، چیرته چې د کونډو ښځو او په زور واده شویو نجونو لپاره جوړه شوې وه. د کامیرون د ښځو د حقونو د یوه ارګان راپور له مخې په کامیرون کې په دریو کې یوه نجلۍ د 18 کلنې مخکې په زور واده کیږي. د دې ټولو ستونزو سره سره د نجونو د سولې نړیوال انسټیټیوټ د مختلفو ډلو سره کار کوي تر څو د داشان دودونو څخه مخنیوی وشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یوه 15 کلنه میلیونره مهاجره چې 14 اولادونو ته په کور کې د تعلیم ورکولو څخه علاوه د کازمیټکس او خوشبودارو تیلو او اترونو د پلورلو کاروبار کوي، وایي چې هغه د سیاحت لپاره اوس هم کافي وخت لري او د افریقا په شمول ځینو هیوادونو ته څو وارې تجارتي سفرونه کړي دي. د امریکا ژغ د خبریالي لیسیا باکلالیتس د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو در اوریوي.
د تامیا امبل په نوم د 45 کلنه مهاجره ښځه چې د امریکا د ورجینیا د ایالت په ډلاس ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي، وایي په لومړي سر کې ورسره ماس دا سوچ او فکر پیدا شوی و چې په څه ډول وکولی شي د خپلو اولادونو لپاره د نفقې یوه جایزه لار عمومي. په کراره کراره یې د شخصي کاروبار له لارې 2 میلیونه ډالر پیدا کړل او ورسره یو ځای د کسب د زده کولو لپاره د تابونو مطالعه هم جاري ساتله. تامیا امبل وای چې په واقعیت کې د همدغو کتابونو مطالعه هغه د میلیونرۍ مطلبې ته ورسوله. په 1999 لمریز کال کې 1 میلیون ډالر د قدرتي تیلو او عطرو د خرڅولو له لارې وګټل. تامیا امبل چې د واشنگټن ډی سي په ښار کې غټه شوې وای، کاروبار لپاره له خپل میړنه 1.5 زر ډالر په پور اخیستلی وو او له افریقا نه د قدرتي تیلو د مرکباتو د واردولو عزم وکړ.
By then I had 8 children. And my husband had finished his medical residency and he was working finally as a doctor. And I was more concerned that what happens if something happens to him. I need to have
no paha waqti me atamashu mandorlodal aw meere me khpala residency ya patibirishta ki amali zakri pai tarasawliwe aw da doctor pasifate pa yow rokhtun ki kar pail kadiwo. لما سره به تل دا فکر په ذهن کې وو که په میړه مې څه وسی نو زه به څه کوم، باید چې د همت لستونې راونغړم او د خپلو اولادونو لپاره د نفقې پیدا کولو لاره ولټوم.
When I was 15 years old I became Muslim and I went to sort of hanging around Embassy Row and there was an Islamic center there where the
کله چې زه د 15 کلونو وم نو مسلمان شوم او زما د اسلام دین د قبلولو یو غټه وجه دا و چې زه به د واشنگټن ډی سي په ښار کې کله کله له هغې لارې څخه تیرېدم چې خارجي سفارتونه پکې دي او تر څنګ یو غټ اسلامي مرکز او جامع مسجد هم واقع دی. ما د مختلفو هیوادونو مسلمانې ښځې لیدلې چې ښکلې جامې به یې په غاړه وې او خوشبویي به ورسېتله. زما هم له دغه قدرتي خوشبویي سره ډېره مینه په زړه کې پیدا سوه.
If I went to Morocco they went with me. If I went to Egypt they went with me.
کله چې به ما د تجارت لپاره المغرب او یا مصر ته سفرونه کول 14 واړه اولادونه به مې هم بیاول.
نو موړي وای چې افریقا ته د خپل سفرونو په دوران کې 300 ډوله مختلفو تیلو مرکبات راټول کړل.
Essential oils which I've been collecting from different parts of Africa.
دا essential oil یا قدرتي تیل دي چې د افریقا له مختلفو برخو څخه مې د خپل سفرونو په دوران کې راټول کړي دي.
تامیان بل وای چې کشر زوی 15 کلن دی او مشر زوی 8 کلن دی. ټول په خپل کور کې تعلیم او زده کړه سره کړي. شپږ اولادونه دا وخت په فاکولټو کې درس لولي. تامیا امبل د مرکه په پای کې د خپل نوم د معنا په باب امریکا غږ ته ویل.
نو ماي نیم اکچولي تامی اټ مینز اټس ا هیبرو نیم اټ مینز پرفیکټ اند دټس
وات د تاسو په هیجه چې زما نوم تامیا دی او دا د هیبرو یا ایبرانی ژبې لفظ دی چې د پرفیکشن یا په کارونه کې د کمال درجه ته رسیدو معنا ورکوي.
د تامیا امبل همت او غیرت د هغه سره مرسته وکړه چې هم ځان ورسی او هم خپل اولادونه او د وی مسلمانې مېرمنې په صفت د مشروع تجارتي کاروبار لاره په 1 میلیون ډالر پیدا کی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
فرانسې د شنبې په ورځ د باستل یا د دې هیواد د ازادۍ ورځ د پراخ نظامي پریډ په جوړولو سره ولمانځله. په دې مراسمو کې چې په پاریس کې جوړ شوی و، ګڼ شمېر پوځیانو برخه اخیستې وه. نور حال په رپورټ کې واوري.
په دې مراسمو کې بیلابیل پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول او د هیواد جنگي الوتکو هم مختلفې الوتنې وکړې. بل خو د فرانسې دفاعي بودیجه هم زیاته شوه او تر 2015 کال پورې د ناټو د لګښتونو 2% مصارف چې په پام کې و هم برابر کړي، خو دا هر څه به د واشنگټن لپاره کافي نه وي. د فرانسې د باستل د تیر کال په پوځي پریډ کې د فرانسې د جمهور رئیس تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم برخه اخیستې وه، خو سږ کال د سنگاپور جمهور رئیس په دې مراسمو کې میلمه و. جمهور رئیس ټرمپ او د فرانسې ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې د ناټو د غونډې پر مهال ولیدل. هغه غونډه چې ولسمشر ټرمپ د ناټو غړي هیوادونه د دفاع په برخه کې په کافي اندازه د مصارفو په نه کولو تورن کړل. خو له دې پوځي پریډ څو ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر د یوه سند په لاسلیک کولو سره د نظامي لګښتونو کچه زیاته کړه. له دې سره به په راتلونکو اوو کلونو کې د فرانسې نظامي بودیجه 200 میلیارده ډالرو ته ورسیږي، چې تر 2015 کال پورې به د ناټو 2% بودیجه هم برابره کړي. پیر فران د دفاعي خبرونو د بیرو مشر وایي که څه هم د پوځي مصارفو د بودیجې د زیاتوالي سند لاسلیک شوی، خو ډیر پرې باور نشي کېدای.
په هیڅ ډول دا 2 کلنه بودیجه نشي کولای د ناټو 4% غوښتل شوې بودیجه برابره کړي. دا یوازې په راتلونکي ادارې پورې چې ټاکنې بګټي اړه نه لري. دا 2 کلنه دفاعي بودیجه هر کال د مالی وزارت لخوا د کلنۍ بودیجې منظور ته اړتیا لري.
جمهور رئیس مکرون له دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناټو غړي هیوادونه له 2% زیات د یاد سازمان د لګښتونو برابرول منلی دي. جمهور رئیس مکرون تیر کال د دفاعي بودیجې د کموالي خبر له دندې څخه د دې هیواد د لوی درستیز د استعفا عمل شو. د فرانسې پاوز په تیرو 2 کلونو کې د ګڼ شمېر ګواښونو پر وړاندې د اقدام له امله تر فشار لاندې دی، چې له دې جملې په کور دننه له 2 تروریستي بریدونو یادونه کېدای شي. په بهرنۍ ماموریتونو کې د فرانسې 4000 سرتیري له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې له یو شمېر هیوادونو سره همکاري کوي. په یوې تازه نظر پوښتنه کې چې د شنبې په ورځ د لیفیګارو ورځپاڼې لخوا خپره شوې، ویل شوي چې له هرو لسو فرانسویانو څخه 9 له پوځ څخه ملاتړ کوي او د ترهګرې په وړاندې د دوی پر وړتیا باور لري. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلی دی چې له جګ ځپلې یمن څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته د ایتوپیایي مهاجرینو د ستنولو پروګرام بیا پیل سوی دی. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یوه کښته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین پکې سپارو د یمن د حدیدا له بندر نه د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوي او له همدغه ځای به د خپل اصلي وطن په لورې حرکت کوي. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه 3 هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنګ له امله ځنډول شوې وه. وین ویل که څه هم چې په دغه بندري ښار کې اوس هم د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو ترمنځ جنګ روان دی، مختلفو خواوو سره له اوږدو بحثونو وروسته د سیف زون یا یوې خوندي سیمې په جوړولو موافقه حاصله شوه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM د سومالی مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیدہ په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ د روان جنګ له امله کورونه وران شوي دي او په نورو ځایونو کې پناه اخیستې. موږ ورسره د ملګرو ملتونو د خیریه موسسو په مرسته د روغتیا او ترانسپورټ په برخه کې کومک کوو. او دین علاوه نقد پیسې هم ورکو.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.